السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن شروع ورځ د 2023 کال د جولای یو دیرشمه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د کبالي سیمو پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه د شاهین بونیری نه اورو.
په کورمه کې د امنیت باور کول لپاره د پیښور پرسلب مخې ته د سیمې د خلکو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه د بلوس مظاهره چانو پر ضد د کاروایانو درولو غوښتنه کړې ده، او د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هانیا د ایران په پلازمینه تهران کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. خبرونو تفصیل. په کورمه کې د امنیت باور کولو لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته د سیمې د خلکو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرون مشالډو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلت یو منتظم پټان عبدالخالق وویل چې ولس د کورمه د ستونزې یو دوامداره هواره غواړي. نوموړي زیاته کړه چې په مظاهره کې ورسره د دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او بس د امن غوښتنه کوي.
د شپېتو کله نه دا جرګې روانې، او شپېتو کله موږ د حکومت موږ ته نظارې کوي، او د شپېتو کله نه موږ د ځمکې وړې وړې جګړې مسلکي راغلې، او په هغه کې هر کول موږ درجنونو درجنونو خپل ځوانان ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د تیرې اونۍ راهیسې په روانه جګړه کې د روغتیا د چارواکو په وینا 30 نه ډېر کسان وژل شوي او نور 100 ټپیان دي. که څه هم په سیمه کې جګړه اوس درېدلې ده، خو د تګ راتګ لارې، سکولونه او دفترونه تړلې پراته دي، او پر موبایل انټرنیټ لګېدلې بندیز لا هم نه دی لرې کړل شوی. د کورمه ډیپټي کمشنر جاوید مسعود پرون مشال لیډو ته ویلي دي چې ډزبندي شوې ده او په کورمه کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په لنډي کوتل کې د پولیسو په غزما په وسلوال برید کې یو پولیس چارواکی او یو عادي وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدي مشال لیډو ته ویلي دي چې بیګا د لنډي کوتل په چاروازګې کې ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو په غزما ډزې کړې دي او په تیښته کې بریالي شوي دي. د نوموړي په وینا په برید کې د پولیسو یو سب انسپکټر او یو ځایي وګړي وژل شوي او دوه نور پولیس سرتیري او یو ځایي اوسیدونکي ټپیان دي. پولیس وایي سیمه په خپل ولخه کې اخستې ده او د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په پښین کې د نصرګند وسلوالو په ډزو کې د ملیشي دوه سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو بیګا شپه د کوټې څخه د 45 کیلومتره په واټن د پښین د کلی ملیزي په یو امنیتي پوسټه برید کړی دی او د ملیشي ځواک دوه سرتیري وژل دي. د پښین مستیال کمشنر جمعداد مندوخیل مشال لیډو سره په خبرو کې د برید پخلی کړی دی او د ترهګري بللې ده. بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه د بلوس مظاهره چانو پر ضد د کاروایانو درولو غوښتنه کړې ده. سازمان پرون په خپل رسمي پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بلوسانو د قومي غونډې د منتظمینو گرفتاری پاړه اندېښمن دي، او دا په دغه هیواد کې د مدني او سیاسي حقونو د دوامدار زوال څرګندونه کوي. دا بیان په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د جولای په 9 د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بلوچستان یکجهتي کمیټې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شو او ګڼ نور جوبل شو. دا مظاهره چان په گوادر کې د بلوچستان راجی موچی یا بلوسانو د ملي غونډې لپاره راټول شوي وو. د پاکستان فوج د جولای په 9 وویل چې په گوادر کې د ځواکونو او د مظاهره چانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د بې قابو خلکو لخوا په ډزو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. بلخوا بلوس یکجهتي کمیټې پرون په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د ترګرۍ ضد پولیسو د بلوسانو د قومي غونډې د ګډونوالو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړی دی، او د دوی درې مهم غړي سمی الدین بلوچ، ډاکټر سبیحه بلوچ او سبغت عبدالحق بلوچ د ځان سره وړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې غوښتنه کړې ده چې نیول شوي کسان باید بغیر له کوم شرطه زر تر زره خوشې کړل شي. او د فلسطینی وسلوال ډلې حماس مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د آزاد اروپا د فردا څانګې د یو راپور تر مخه د ایران سپاهي پاسداران د عامه اړیکو دفتر نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په تهران کې د اسماعیل هنیه پر استوګنځای برید شوی دی او د دغې پیښې په پایله کې نوموړی او د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. حماس لږ وروستو په یو بیان کې ویلي دي چې اسماعیل هنیه د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروستو په تهران کې په برید کې وژل شوی دی. د سینن د یو راپور تر مخه دا څرګنده نه ده چې د حماس مشر کله وژل شوی دی. له دغه پیښې یو ورځ مخکې هغلی هانیه په تهران کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې له هغه او د ایران د روحاني مشر علي خامنائی سره ملاقاتونه هم کړي وو. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د کورمی اوسیدونکو په پېښور کې د پریس کلب مخې ته د فرقې ځو نخطو خلاف لا هم په احتجاج ناشتي دوی څو غوښتنه لري.
دا زموږ د کورمی څومره هم د دوړو مسلکو دی شیا سونی دوړه ځوانان دلته نوتي دا دوړو یو کې یو فکر دی زموږ په علاقې کې امن غوړو د کوم د جنگ کومه سلسله روانه ده دا ختم کړل شي.
په خبر پښتونخوا کې د بدمنۍ خلاف د ولسی پاسون په نوم خلک را پاسېدلي او د امن غوښتنه کوي. آیا دا ولسی تحریکونه اغیزناک دي که څنګه؟ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو چارواکي له خپلې بیان واورو.
دا زم استحکام خبرې خو په ډېر زور او شور سکېدلې ولس د دې د مخنیوي لپاره په کم طریقې سره پاسېدو ریاست په دې باندې په دې مجبوره کړی دی چې هغه خپل قدمونه واپس واخلي.
په پېښور کې د تحریک انصاف مشرانو دړکه کړې چې که په دروغو بنیادونو د دوی د ګوند د سوشل میډیا کارکوونکو د نیولو لړۍ ونه درېدا نو دوی به احتجاج پیل کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم دا زمونږ د تحریک انصاف سوشل میډیا ورکران دي په پوره پاکستان کې هغه نیولې کېږي لګیا دي. مونږ کم از کم په پنجاب کې اوسو زمونږ حکومت نشته خو په پېښور کې کم از کم دا قسم حرکات مونږ نه منو مخنیوي نه شو مونږ به احتجاج کوو.
په خبر کې د وژل شوی ځای خبریال خلیل افریدی په یاد کې یو تعزیتي غونډه شوې ده. حال یې درکو. نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې لسلویختو ډیر کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان دي. د پېښور پریس کلب مخې ته په پرلت ناستو د سیمې خلکو د ستونزې د مستقل هواري غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې ډزبندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره ګامونه اخلي خو مظاهرچیان وایي په حکومتي اقداماتو اطمینان نه لري. تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د پېښور پریس کلب مخې ته د کورمی د نامنیت او جګړې پر ضد احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ دوام لري. په کورمه کې په تېره اونۍ کې د ځمکې یا جایداد پر سر یوه نښته شوې وه چې وروسته ترې شیا سنی مسلکي جګړه جوړه شوه. یاده جګړه څو ورځې دوامداره وه او له امله یې په علاقه کې د ویرې فضا خوره وه. د جنګمندۍ لپاره د ضلعي انتظامي او ځایي مشرانو لاړخه د جرګې هڅې هم کېدلې خو د څو ورځو لپاره کامیابې شوې نه وې. البته د کورمی انتظامیه د نهي په ورځ مشال ریډیو ته وویل په علاقه کې د جرګي وروستو د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د پېښور پریس کلب مخې ته په پرلت ناست خلک وایي دوی د خپلو مسلو حل د همیش لپاره غواړي. په یاد پرلت کې ناست د کورمی پټان عبدالخالق مشال ریډیو ته وویل
اول خدای دلته کوم پرله دي. دا زموږ د کورمی څومره هم د دوړو مسلکو دی شیا سنی دوړه ځوانان دلته نوتي دا دوړو یو کې یو فکر دی زموږ په علاقې کې امن غوړو د کوم جنگ بندي او د جنگ کومه سلسله روانه ده دا ختم کړل شي. د شپېتو کلو نه دا جرګې روانې او شپېتو کلو ایمون د حکومت مونږ ته نظرې کوي او د شپېتو کلو نه ایمون د ځمکې وړې وړې جګړې مسلکي راغلې او په هغه کې هر کلو مونږ درجنونو درجنونو خپل ځوانان ورکو.
د کورمی ډیپټي کمشنر جاوید مسعود د نهي پورز مشال ریډیو ته وویل چې په یاد جګړه کې دو سلویخ نزیات تنان وژل شوي او د دوو سو نزیات ژوبل شوي وو. هغه زیاته کړه اوس په علاقه کې رزمندي شوې ده او دوی هڅه کوي چې امن او امان برقرار وساتي. د خیبر پختونخوا حکومت پولیسو او ضلعي انتظامیه ته امر کړی و چې په علاقه کې دي د امن او امان فضا قائم کړلی شي. خو د پېښور پریس کلب مخې ته پرلتوال د حکومت د اقداماتو نه مطمئن نه دي. یاد پرلت ته د بیلابیلو قبیلو سیاسي ګوندونو او مسلکونو سره تعلق لرونکي خلق ورځي. پرلت ته ورغلي د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ چیرمین محسن داول مشال ریډیو ته وویل
الزام ذکر ازی چې په پونو کې خلک روتل وینه پکې تور شو پس دا غنا یو افتل سره د پس وزیر الله ورغه نو خبره بیا سیریس و دا نن زما په خل دومره یو سیریس کیسه ده چې موږ په کور مې روانه وصل وخت ځانان دا مطلب بینول ډېر ګران کار دی. نو دونه غټ یو مسله روانه ده په یو استاد صوبې په یو ضلع کې او تر اوسه پر هغه ریسپانس نه دی میلاو شوی و ته هغه توجه نه ده میلاو شوی و ته کومه پکار
په کورمه کې دا مهال ټولی د تګ را تګ لارې بندې دي او حکومت پر انټرنیټ او موبایل خدماتو بندیز لګولی دی. په سیمه کې سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه د تیرو شپږ ورځو راسي بند دي. د ضلعي ډپټي کمشنر جاوید محسود مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې کورمې ته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي، ورسره په مختلفو سیمو کې د ولسي پاسون په نوم خلک راوچت شوي دي او د سوله ییزو احتجاجونو له لارې د امن غوښتنه کوي. دا ولسي تحریکونه څومره مهم دي او آیا دا به د بشري حقونو په اړه په ریاستي پالیسو کوم اغېز پرېږدي که څنګه؟ په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د مشر اکبر خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبرې واورو.
د دې بنیادی وجہ دا ده چې کم حالات دی، ماروزی حالات د هغې په نتیجه کې خلک په دې مجبوره شوي دي چې هغه د خپل ځان نه څه پیشرفت وکړي، په خپله څه ګامونه اوچت کړي او خپل آواز په خپله د رسولو کوشش وکړي. دا اوس بېله خبره ده چې دا آواز دومره مؤثر شو او دومره زورور شو چې نور سیاسي ګوندونه او دغه فورس کړه چې هغه د دې سره ګډون وکړي. دا چې کوم ماروزی حالات دي دا د دې پیداوار دی او یقینا چې دیو تر وسه پورې خپل آواز ډېر په مؤثر طریقې باندې مختلف زګونو ته رسولی. او زه به بالخصوص د دیر سواد په شانته علاقو خبره وکم چې دا د نوابي او والی وغیره ماتحت پاتې شوي او په دې کې د ریاست سره وابستګي د نورو علاقو په نسبت لږه زیاته وي. خو دیو هم په دې حالاتو دومره مجبور کړو چې دیو هم په ګڼ شمېر او په ښه زور سره راپورته شو او دغه چې کوم ریاستی ادارو یا ریاست کې چې کوم واکداران دي، فیصله ساز دي، هغه چې کوم طریقې سره دې علاقې ته بیا خپل مفادات او د خپل خاص مخصوص مفادات لپاره راتګ کاوه، نو هغه راتګ په لار کې که وختي تور باندې خو یو خنډ جوړ شوی دی او دغه ادارې یا دغه قسم فکرونه شاته تمبولې دي.
اکبر خان لاله د دومره غټي ولسی غونډه کیږي، ولسی لاریونونه کیږي، په زرګونو خلک پکې برخه اخلي، بیا هم زمونږه چې کومه نېشنل پالیسی ده نه پغې کې ریفلیکټ کیږي، نه زمونږه په مین سټریم میډیا باندې د دې سره رپورټ ورکول کیږي، نو دا څه په دې وطن کې په دې نظام کې؟
دا هو تاسو وګورئ نو مخکې به په مارشل لا په ذریعہ باندې زمونږه اسټابلیشمنت چې ده ابر راست راتلو، کو وس چې دے کتا سو ګوره عمل دخل زمنګا د اسټابلیشمنت د عسکري ادارو انتهایی سیوا شوه دے او پ د ژوند هر اړخ کې دا غو عمل دخل ډیر زیات شوه دے. خدای نه باوجود هم په نوم باندې یو جمهوریت ملک دی یا جمهوریت اداري دی او خلک محسوس کوي هم چې دا غو د کمی سیاسي پارټیانې چې دی یا کوم پارټیانو له ووټ ورکړی دی خپل مرسته وسخولې دا هغه پارټیانې دومره اختیارمن نه دي، اختیارمن شاته څوک نور قوتونه دي چې هغه اختیار لري د هغې د وجې نه د هغې زور او جبر چې دی په دغه میډیا په ادارو باندې هم دی. اسیم دا میډیا ادارې چې دي دا کمرشل ادارې دي، دا د ولس او دغه ترجمانی د دیونه تما کول هم زما خیال دی چې دا خام خیالي ده.
په دې موجوده صورتحال کې چې ډېر لوی ولس چې دی هغه د احتجاج په موډ کې دی او هغه دلته عملیاتو تم نه دي تیار، بدامنۍ تم نه دي تیار، تاسو دا امید لرلی شئ چې د دې په نتیجه کې به یعنی ریاستي چې کومې پالیسۍ دي پای کې بس مثبت بدلون راشي؟
بالکل وہ سبوری کتا سو گورے نو ڈیر واضح طور باندھے بلکہ پدے وقت چیز کم انسی پاسن نہ مخکے دا آزم استحکام خبر خو پر ڈیر زور و شور سکے دلے بلکہ پنجاب اسمبلی خود آگے حقی قرارداد ہم منظور کرے ہو اور نورم ٹول وزیران او دغا یو خلا باندھی لگیا او چی منگبا آزم استحکام عملیات با پہل کو او واضح طور باندې دا خبرې هم کولې چې د پښتونخوا او د بلوچستان نه به دغه پیل کیږي خو چې کم د دې د مخنیوي لپاره کم اولس را پاسېدو اولس د دې د مخنیوي لپاره په کم طریقې سره پاسېدو ا پوره من طریقه وو او هغه د بشري حقوقو د خپل یو ټول په شکل په یو هتیار په شکل هغه استعمال کړو او ریاست پدے باندھے وقتی طور باندھے صحیح خو پدے مجبورہ کرے دے چې هغه خپل قدمونه واپس واخلي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف د پیښور مشرانو ویلي چې وفاقي حکومت یې پلویان نیسي او بے بنیاده مقدمې ورباندې جوړوي. دوی په پیښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې که د سوشل میډیا کارکوونکو د نیولو لړۍ ونه درېده نو پر ضد به احتجاج پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د جولای په 23مه د پاکستان تحریک انصاف د سیکرټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او ورسره نور ملګري ونیول او د پیکا ایکټ لاندې ورباندې مقدمه درج کړه. پولیس وایي د تحریک انصاف غړي د دروغو خبرونو د خپرولو په تور نیولې دي. نور معلومات له عظمت علي شاه نورو.
د جولای په 9مه د پاکستان تحریک انصاف د پیښور مشرانو په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې اوس هم حکومت د ګوند پلاویان گرفتاروي او بی بنیاده کیسونه پرې جوړوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ارباب شیر علي مشال رډیو ته وویل که د ګوند د سوشل میډیا کارکوونکو گرفتاری اوندره ولې شوه نو پر ضد به احتجاج پیل کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم دا زمونږ د تحریک انصاف سوشل میډیا ورکران دي په پوره پاکستان کې هغې باندې چاپې شروع دي، هغې باندې افایار شروع دي، هغې نیولې کېږي لګیا دی. مونږ کم از کم په پنجاب کې خوشحال زمونږ حکومت نشته، خو په پېښور کې کم از کم دا قسم حرکات مونږ نه منو او مونږ به د دې مزاحمت کوو. دا مخنیوی ونه شو مونږ به احتجاج کوو.
د اسلام آباد پولیسو د جولای په 23مه د پاکستان تحریک انصاف د سیکرټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او نور پلاویان گرفتار کړي او د پیکا ایکټ تر مخه پری مقدمه درج کړي. اسلام آباد پولیسو د جولای په 23مه رسنو سره په خبرو کې ویلو چې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان یې د پاکستان خلاف د دروغو د پروپاګاندا کولو په تور گرفتار کړي. د ګوند مرکزی دفتر نه کمپیوټر او نور ضروری اسناد هم ولکه کې اخستي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې پیکا قانون په کال 2018 کې پاکستان مسلم لیگ نون اسمبلی نه پاس کړو چې اوس نه یوازې د تحریک انصاف بلکې صحافیانو پر ضد هم استعمالیږي.
د پی ټی آی د کارکنانو لکه اوس خبر وکړو دا د سو وخت کې دا هتیار د سوشل میډیا دا هتیار چې کوم د ادارو په مرسته باندې غریب مخالفینو په خاص توګه باندې مسلم لیگ نور پیپل پارټي خلاف استعمالو او اوس حالات بدل شو. دا غی پر لاندې شو نو اوس اغي زیر اتاب دی او هغه قوانین چې کوم دی هغه د دې خلاف استعمالیږي. ویل چیرې لکه ضروري نه چې په کوم وخت کې قوانین موجود نه و مونږه کتلی دي چې کله پیکا ایکټم نو کله پیمرام نو یا ایف آی سایبر کرائم هم نو په هغه وخت کې هم حکومتونو مخالفینو د وال لپاره د دې زورې لپاره د پولیس استعمال کړي د 16 او 13 ایم پیو قوانین هو چته تللی نه دي دا غي استعمال مشوي. دا بل خبره چې اوس یو باقی نه باقی د قانون چې کوم دی د شکل اختیار کړي دي.
په خبر کې خبريال غلام دستګیر مشال ریډیو ته ویل د خیبر پختونخوا د وفاقي حکومت د توتريخوال لوجي صوبې او عام ولسته هم زیان رسي.
نو اړمنه خبره خدا ده چې صوبې حکومت کې چې کم کس عمران خان د وزیر اعلی لپاره منتخب کړي دي هغه چې د پیل ورځ د راغلي دي نو دا غي یو جارحانه پالیسی ده د مرکزی حکومت سره په خصوصي توګه باندې او داسې وزیر اعلی کم چې هر وخت کې د مرکز سره په یو جګړې په موډ کې وي نو هغه به د مرکز نه خپل دغه د پاره ورکرز د پاره پارټۍ د پاره سر ریلیف واخستلی شي. د مرکزی حکومت په دې ټوله کیسه کې دومره زیات اختیار هم نشته دی، دومره زیات کردار هم نشته دی، ولې چې د 9 مئی کومې حملې چې دي هغه زیاتره په فوجي تنصیباتو باندې شوي او د 9 مئی کم ورز حملی چی دی اغا فوج ہوئی چی دا زمان خلاف یو سازش شوی دی.
پاکستانی رسنو ویلی چی دا پاکستان دا پلٹون اداری ایف آئی اے دا گون مشر او نور پلاویان دا الیکٹرانکی جرمونو دا مخنیوی قانون دا پی کا ایک ترمخا گرفتار کری چی پاکی زینی کارکونکو تا دا عدالت لخوا زمانتو نا هم ورکری شوی دی. عظمت ریشا، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د امریکا د نشئی توکیو د مخنیوي او قانون عملی کولو نړیوالې ادارې آی ان ال ویلي دي چې د پاکستان سره د شاوخوا سلوېختو کلونو راهیسې د امنیت او د نشئی توکیو د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. د ادارې مشر زیاته کړې چې دا مهال د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د $11 میلیون مرستې روانې دي چې مقصد یې د پولیسو ځواک پیاوړي کول او د خلکو قانوني حقونه خوندي کول دي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې هم د پولیسو ځواک د تربیت او صلاحیت لوړولو لپاره په مختلفو پروژو کار کړی دی. له پیښوره شبیر احمد جان نور حال را کوي.
خپل خبرو کې د آی این ایل د پاکستان لپاره مشر لوری انتولنیز ویل چې د امریکا حکومت د آی این ایل د لارې پولیس تربیه کوي چې نړیوالو جرمونو مخه ونیسي. دی وایي په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې د پولیسو ایف سی توان زیاتولو او تربیت لپاره خصوصي پروګرامونه کړي او اوس هم کوي.
زمون په خیبر پختونخوا کې د فرنټیر کور سره د ډیر وخت راهیسې ډیره ښه همکاري ده او د تیرو سه باندې سلوېختو کلونو راهیسې د آی این ایل د فنډ له لارې موږ د ربونو ډالرو مرستې کړې دي. د دا ډول پروګرامونو لپاره کوم چې امنیتي ادارو او د انصاف د نظام توان سیوا کوي، نو دغه کې سمون په بلوچستان کې او څه په خیبر پختونخوا کې لګولې دي. څه وخت کې مو په کوټه کې د هوایي ځواکونو مرستې کړې چې شاوخوا $2.5 میلیون او دا ټولې هلې ځلې د ډر امنیت ښه کولو لپاره، نو ځکه زموږ فرنټیر کور سره اړیکې ډېرې مضبوطې شوې.
دوی وایي کله چې قبایلي ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، نو د لیویس پولیسو کې ورګډېدل وروسته مو تربیتي مرکزونه جوړ کړل چې پکې دغه ټول ځواکونه سره د سرکاري وکیلانو تربیت کیږي.
کله چې لیویس خیبر پختونخوا پولیس کې زم شو، نو موږ د دغو لیویس ځواکونو لپاره تربیتي مرکزونو کې مرستې وکړې. موږ شاوخوا $13 میلیون په نوخار کې په ګډ پولیس تربیتی مرکز ولګولې، چرته چې الیټ فورس هم تربیت اخلي او د پولیسو او فرنټیر کور نه علاوه د نشئی توکیو اهلکاران مو هم تربیه کړل. موږ د خیبر پختونخوا پروزیکیوشن اکیډمي ودانه او د نصاب لپاره هم فندونه ورکړي. دغه ډول د خیبر پختونخوا پولیسو سره ماډل پولیس سټیشن جوړولو باندې مو کار کړی چې پکې تربیت نه علاوه ځانګړي کسان ناست وي چې د صنف په بنیاد د تشدد رپورټونه واخلي.
دا پښتنه چې ګنې آیا د آی این ایل دومره پیسې لګوي، نو د دې بیا کتنه کیږي چې دا اسانتیاوې کارول کیږي او کنه، او سګټه ترې پورته کیږي کنه. نو دوی وایي داسې میکانیزم او نظام شته دی چې موږ پته لګولی شو او اړوند ادارو او حکومتي چارواکو نه هم ډیټا راوندو او په آزاد توګه هم موږ دغه معلومات راټولو. په اسلام آباد کې امریکا په سفارتخانه کې د آی این ایل د پاکستان لپاره مشر لوری انتولنیز دا هم ویل چې تیر اونۍ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سره ملاقات کې دی ویلو چې شوخه د $11 میلیون مرستې اوس هم روانې دي. دغه ټول بلوچستان کې هم د پولیسو توان او تربیت لپاره شوخه $10 میلیون مرستې پروګرام دی چې پکې پولیسو سټیشن جوړول، نوې د ترهګرز تربیت اکیډمي جوړول شامل دي. نو وړي ویل چې تیرو شوخه یو سلویختو کالو کې آی این ایل پاکستان ته $3.6 میلیون مرستې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د لنډی کوتل په جرګه هال کې د خیبر د وژل شوی خبریال خلیل جبران افریدی په یاد کې یوه تعزیتي غونډه شوې چې پکې د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو نه راغلو خبریالانو او د هغه ملګرو برخه واخسته. خلیل جبران افریدی د جون په 13مه په لنډی کوتل سلطان خېلو کې وسلوالو په ډزو وژلې. د خیبر پولیس وایي چې د هغه د وژنې په تور یې یو شمېر مشکوک کسان نیولي او پلټنې روانې دي. د تعزیتي غونډې یو شمېر ګډونوالو زموږ د همکار فرهاد شینواري سره د خلیل جبران په کار او زیار خبرې کړې. کړی دی، راځي چې ورته وګونیسو.
زما نوم شمس مومن دی، صدر ما د خیبر پختونخوا یونین اف جرنالست چا چې دغه ټول تازیتی ریفرنس راغون کړی دی، او د لنډ کوتل پریس کلب، باړه پریس کلب او جمرود پریس کلب شریکم رسته باندې پوره بنیادی خبره دا ده چې صحافیان ملګری زمونږه مخکې مړه شوي دي. را روان وخت هم موږ دا نشو ویلی چې دا به ګینی پریزی بنده سلسله ودرېږي، خو د خلیل جبران په شهادت باندې چې خلکو د کم خفګان اظهار وکړ، څومره مسلسل څلوېښت ورځو نه چې کم احتجاج شروع دی په قومي سطح باندې، په مقامي سطح باندې، په صحافتي ادارو کې، دا زما په خیال به مثال دی. تر اوسه پورې داسې مثال نه دی ملو شوی. د دې وجه دا ده چې خلیل جبران صرف یو صحافي نه و، هغه د یو سوچ نوم و، هغه د یو شاعر و، هغه یو ادیب و، هغه یو سماجي کارکون و، هغه یو قامپاله انسان و. او ځکه دا ټول خلک تاسو وګورئ په دې تازیتی ریفرنس کې په سوونو خلک دلته ناست دي، دا د هغه سره د مینې د احترام د پاره راغون شوي دي، او دغه به ان شاء الله د سلسله به جاری وي.
زما نوم سیف الاسلام سیفی دی، د پیښور پریس کلب او د خیبر یونین اف جرنالست په خوانې صدر پاتې شوم. د انساني حقوقو کم خلاف ورزي بچي وا په هغه باندې به आवाज چتولو، بل د پېشي چې کم بنیادی د اظهار رائے او د معلوماتو ترسای کم ذمہواریانه چې وا هغه به ډیر ته ذمہواریانه توګه باندې هغه ته سر تر رسولو، خو هغه نه باندې خلکو داسې یاره محسوسوله چې هغه خلک نه غوړي چې د معاشر کې چې هغه رشتیا ودو کی، تعلیم ودو کی، انساني حقوق ودو کی، د آئین او د قانون بالادستی چې هغه نه نافذ شي، خلیل جبران قاتلان گرفتار کړی شي او دته د انصاف ورکړی شي، د کورایته د انصاف ورکړی شي.
تفهیم الرحمن زمانوم دی، او د تازیتی ریفرنس دی، د ټول خیبر پختونخوا صحافیان راغلی دی، دلته رسیدلی دی، تقریرونه وشو، داغه چې کومه قربانه دی، داغه ته خراج تحسین پیش شو. د خلیل جبران شهید دلته د دې قوم اوازو، او د تیر سو وخت نه چې کله ناغه شهید شوه دی، دلته خلق پدر نه ناستی موجود دی، مشران دلته کې نن چې دا کم ګڼ تعداد کې د مختلف قومونو خلق راغل، سیاسي لیدرشپ راغو، سیاسي کارکونان راغل، او هغه اوازو د دې قوم اغه که صحافت کړي دي، نو دا ورسره ورسره دلته غریب خلکو د پاره سوشل ورکینګ کړي دي، دلته بوټي لګولې دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د قدرتی آفتونو په وخت تنظیم کمی ادارې ان ڈی ایم اے راتلونکو دوه ورځو کې پټول هیواد کې د 200 ملی میټر پورې د باران د ورېدو خبرداري ورکړې ده. د ان ڈی ایم اے تر مخ آزاد کشمیر، هزاره او ملکنډ او ګوجراواله ډیویژن کې د بارانونو کې دوه امکان دي چې لوجې ځینو سیمو کې د سیلاب راتلو هم اندېښنه ده. بلخوا پی ڈی ایم اے د پشکال بارانونو دوران د شوو نقصاناتو رپورټ جاری کړی دی چې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لوجې په مختلفو پیښو کې 14 کسان مړه شوي او شپږ ژوبل شوي دي. تفصیل د خالد نیاز نورو.
د پی ڈی ایم اے راپور کې ویلي شوی دی چې د تیز طوفان او بارانونو لوجه خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه 14 کورونو ته نقصان رسیدلی دی. د پی ڈی ایم اے ویان انور شهزاد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې مړه شوي کسانو کې دوه سړي، څلور زنانه او اووه ماشومان شامل دي.
پی ڈی ایم اے لاړه ضلع انتظامی ته د متاثره ضلعو کې د امدادي کارونو تیزولو لپاره هم هدایت ورکړی شوی دی. پی ڈی ایم اے متعلقہ اداری ضلعی انتظامیہ او امدادی ٹیموں نے چمتو دی او صورتحال مانی مسلسل نگرانی کی. اس طرح سرا پی ڈی ایم اے ہم داغشان خپل کنٹرول روم ہم سلیج گھنٹے فعال ساتلے دے او عوام مدد اور رہنمائی دپارا فری ہیلپ لائن یو او 00 ہم فعال دے.
تیز بارانونو لوجی زیاد زانی نقصان پا کوات کی شوے دے چلتا چی یو کورتا دا باران اوبن نوتلو لکبلا دا خزو او ماشومانو پا شمول یو لستنا مرشیوی دی. دا ریسکیو اداری ویان بلال فیزی دا پشکال بارانونو لوجی شوی نقصانونو پا اڑا مشال لیڈیو تا اوی
سکم چترال دے چترال کے ہم گولین یار خون پا زی کې چې دینو التم رابطه پلونه پریوتی دي، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ هم شوی دي. دغه سي بالا کوټ او د ناران چې کوم روډ ملاویږي لینک رابطه روډ، هغه هم د بارانونو د فریش فلډ د لاسا هغه هم ډیمیج شوی دي.
د ان ڈی ایم اے تر مخه یو دیرشمه جولای پوری د بشکالی بارانونو ورېدو امکان دي او خامردان، سوات، دیر، کوهستان، شانګلا او ملکند کې د سیلاب راتلو اندېښنه ده. د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي سلیریش کینټو کې خیبر پختونخوا کې د نور باران کېدو امکان دی. محکمه وایي یکم نه دریم اگست پورې د پشکالی بارانونو بل لړۍ پیل کېدو هم امکان دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواړئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې شوې لن خبرونه له شاهین بنیرینا.
په کورم کې د امنیت باور کول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته د سیمې د خلکو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلت یو منتظم پټان عبدالخالق وویل چې ولس د کورم د ستونزې یو دوامداره هوارې غواړي. نوموړي زیاته کړه چې په مظاهره کې ورسره د دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او بس د امن غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د تیری ونې راهیسې په روانه جګړه کې د روغتیا د چارواکو په وینا 30 نه ډیر کسان وژل شوي او نور 170 ټپیان دي. که څه هم په سیمه کې جګړه اوس درېدلې ده خو د تګ راتګ لارې، سکولونه او دفترونه تړلې پراته دي او پر موبایل انټرنیټ لګېدلې بندیز لا هم نه دی لرې کړل شوی. په لنډی کوتل کې د پولیسو په غزما په وسلوال برید کې یو پولیس چارواکی او یو عادي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې بیګا د لنډی کوتل په چاروازګۍ کې ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو په غزما ډزې کړې دي او په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بخیر نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه د بلوس مظاهره چانو پر ضد د کاروایانو درول غوښتنه کړې ده. سازمان پرون په خپل رسمي پاڼه په بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بلوسانو د قومي غونډې د منتظمینو گرفتاری پاړه اندېښمن دي او دا په دغه هیواد کې د مدني او سیاسي حقونو د دوامدار زوال څرګندونه کوي. او د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هانیه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د آزاد اروپا د فردا څانګې د یو راپور تر مخه د ایران سپاهي پاسداران د عامه اړیکو دفتر نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په تهران کې د اسماعیل هانیه پر استوګنځای برید شوی دی او د دغې پیښې په پایله کې نوموړی او د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. دا و د دې خبرونه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. زرګونه فلسطینیان پرون وروسته لاغې په خان یونس ښار کې خپل کورونه ته ستانه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د اوربند لپاره لسو میاشتو راهیسې پیل شوي د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غزې د ترانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و، یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. عینی شاهدان وایي چې اسرایلي ځواکونو د بني ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې ځواکونو یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له 150 ډیر فلسطینی وسلوال وژلي. د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندلي دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزا کې د اوربند لپاره لمیاشتو راهیسې پیل شوو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې او د دوشنبه په ورځ اسرایلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې په دې برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خنډ جوړوي. حماس داسې یو اوربند غواړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې دا کړکیچ یوازې هغه مهال پای ته رسیدای شي چې حماس ټله ماته شي. د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند عملي کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیايي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوي او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کېدو وروسته د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیلو او متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران پلاوی حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحې ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی و او وی ویل دا برید به بی ځوابه پرې نږدي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیلو غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویلي دي چې دای فکر نه کوي د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخه شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې دی نن خبریالانو ته ویل چې د لبنان او اسرائیلو په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت له کبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویه جګړه بدل شي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا له وفاقه د خپل برخې د بجلی د خالصې ګټې د 1500 روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا په وسایلو کارکونکو مدني ټولنو او د صنعت او تجارت ټولنو هم له صوبایي حکومت په پختونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د زیاتو بلونو د مسلې د حل لپاره په پختونخوا کې د صوبې د بجلی د ترسیل او نرخونو د ټاکلو خپل نظام جوړولو غوښتنه کړې ده. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې دی.
په خیبر پختونخوا کې د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پختونخوا په وسایلو او حقونو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره له وفاقه د 1500 عرب روپو د بجلی د خالص ګټې د بقایاجاتو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پختونخوا په لوړپوړو پخوانیو سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې پاین کې سبوته د خپل وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي.
ټول له اهم شیک د آئین دی یو سل یو شپیتا اغا وایي چې هایډرو الیکټریک پروفیټس چې کوم حکومت ګټي نو دا با داغي چې کوم صوبه کې دا پراته دی داغي منافع با اغي صوبې ته ورکړي. بیا دی کې چې تنازع پیدا شوا نو ای جی این قاضی یو کمیټی جوړا شوا فاهم فیصله وکا او بیا کونسل آف کامن انٹرسٹ د صوبې دا حق منلې دی طریقې کار ورته واضح کړې دی. هو افسوس دا دی چې د ټولو فیصلو باوجود دې لے تو لال لکار علی اور مرکزی حکومت دا وی چې تاسو به مونږ ته خیر چې مونږ دا پیسې قبضه نه روړو زموږ خزانه کې خو پیسې نشته.
د صوبایي حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ صوبایي حکومت او وفاق ته د 1500 زیات خطونه استولې دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټې د 1500 عرب روپو د بقایاجاتو ورکولو غوښتنه کړې دي. مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټې د بقایاجاتو نه علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په نوم د صنعت او تجارت د خونی د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتی ستونزو په وجه د وړاندې نه وسوا کارخانه تړلې شوې دي او یاد ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانه دار یې د زغملو توان نه لري. په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر په وادي ساق د جولای په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لاره دا ده چې صوبه د خپل بجلی د منصوبو لپاره خپل ریګولیټ ریګولیټری اتاریټی جوړ کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي.
دا مطالبه وکړو چې موږ د خپل بجلی په خپل والو او دا ٹرانسمیشن لائنوں چی دی دا دے وفاقی حکومت نا یا ویلنگ پر ذریعہ والو مناسب ریٹ باندھے او کنئی پبایا واخلو او دا خپل بجلی پارزان ریٹ باندھے دلتا صوبہ پختونخوا کے ورکو نو بلا ڈیر بندے کارخانے با اچھلے گی تقریباً وہ سوا کارخانے زما بندی بجلی بلو نو دا حد چھو چیو خو ریٹ ڈیر زیاد چھو جی دے زل چھے دا کورون بل رغلے تقریباً 2 روپے یونٹ رغلے او دا کارخانو بلون چھے رغلی دی اگر 15-15 روپے پر یونٹ رغلی نو دا تقریباً 19.64 سینٹ دا کارخانے ریٹ جوڑ شو دا بجلی او دا کورون ریٹ چھے دے اگر جوڑ شو 25 سینٹ دا دنیا کی از جائے کہ نشتر دا ٹول ملکونو چې ډیولپمنٹ کوي سلور نه 8 سنت بجلی پر کلو واټ ریټ دی.
مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د بقایا جاتو او په صوبې کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پښتنې په جواب کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو پر رنګ دوی په صوبې کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړي نو د صوبې د انرژي د وزارت د سوري لاندې مکمل شویو وړو منصوبو د لارې دا مسله زر نه حل کیږي.
خو ویلنګ اف الیکټریسټي غدون کې موږ منځوره کړې و 1.5 روپے پر یونټ. اوس فیډرل ګورنمنټ موږ له وایي چې 25 روپے به مال راکوي د ویلنګ چارجز چې ته دنیا کې نشته. خو موږ له هډل چولې چې دای دا سرف جنریشن چې دی دا چرته د استعمال لکی او دا انډستری د خوشفت نشي. دا غي خو موږ الټرنیټ ټرانسمیشن لاین خو ډیسډوانټیج دا دی چې زمونږ انرژي سپریډ د چرته 20 ته 40 ته 60 ته 60 ته 16 کنه داسې نو هغه د غي جنریشن که ترانسپورټیشن کاست دی کنه هغه سره داسې غټ انوستمنټ راشي هغه چې 50 میگاواټ نه کمی
عبدالکریم خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت د بجلی د لویو پروژو لپاره هم کار پیل کړي او صوبایي حکومت د نیپرا پرنګ د نرخونو د ټاکلو لپاره د خپلې صوبایي ادارې په جوړولو هم غور کوي. یاد دیوی چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د بقایا جاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت د تیرو وفاقي حکومتونو پرنګ د علي امین ګنداپور په مشرۍ د موجوده صوبایي حکومت سره د دې مسلو د حل کولو ژمنه هم کړې ده خو تر دې دمه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د پښتونخوا صوبې نه په وفاق د بجلی د ترسیل د بندولو دړکې هم ورکړی دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په منګورا کې د آل سواد په یو مستو خرڅونکو اتحادیې مشرانو خبري هوندې ته ویلې چې ټوله صوبه کې 90% کولاو پیو د غیر معیاري کېدو رپورت نه مني ځکه چې دغه کې د بند دغه رپورت د بندو ډبو پیو خرڅونکو لپاره دی. دوی وایي د خلاصو پیو خرڅونکو په زرګونه کاروباري کسان له دغه رپورت نه متاثره کیږي. بلخوا د خوراک د معیار جاج خرڅونکو د خیبر پښتونخوا اداره حلال فوډ اتارټي وایي چې دغه رپورت د ټولې صوبې مختلفو سیمو نه د پیو نمونه خستو وروسته جاری شوې دی او دغه سم رپورت دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د آل سواد دود دهی اسوسییشن مشر فضل محمد خان سواد تسلب کې خبریالانو ته ویلي چې د حکومت لخوا هغه رپورت چې پکې ویل شوی په ټوله صوبه کې خرڅونکي 90% زیات پی غیر معیاري دي رد کوي. دی وایي چې دغه جاج معیار د بندو ډبو په پیو په معیار اغستای شوی چې هغه په پلانټ کې تیاریږي.
چې کم سره د ملاوټ کار کوي چې حکومت والا یو پیرا وارډینګ ورکی په دویم والا ریلی پر کو په دریم والا داغه داسې دکان بند کی چې داغه د سره د دکاندارۍ حل هم پاتې نشي. چونکہ منگ جخل انتظامیہ تو سوال اپیل کو چپکار دے چ حلال والے لگے دلے وے او زمنگ راغلے وے منگا صدر راغتے وے اے سی سے پتی کڑے وے پدی کے ہمہ ڈی سی دے او کابینہ ناستے وے او ددین مخ کی دکان نه حاصل کړی.
خبري غونډه کې شریک د مینګوري نوید زمان چې د یاد تنظیم غړی دی وایي چې په هره ضلع کې شپږ سرکاري ادارې د پیو د معیار جاج اخیستلو لپاره کار کوي. پی خرڅوونکي بې ځایه تنګولی کېږي.
زمونږ څه کار دی چې په پیو کې دوی اوبه راشي؟ بل دوی دا سوال چوت کړی چې دا اوس کوم ټیسټونه تللي دي، په دې کې پارملین دي. اول خو موږ ساده خلک یو، موږ د پدې باندې پوهېږي کې دا ژبه کومه یوه ده، دا دوی کومه ژبه وایي، موږ د پدې ژبه باندې پوهېږي کې. نو دوی دا شی نه کوي، دوی نوې دفره وباسي راشي ډایرکټ په موږ اپلای کی.
د خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټي چې د خوراکي شیانو جاج اغستلو سرکاري اداره ده، د پیخور خار انسپکټر مراد علي خان په دا اړه مشال ډډو ته وویل چې دوی د صوبې بیلابیلو سیمو کې دغه نمونې راټولې کړي او دې کې سوات هم شامل دی چې غیر معیاري پی پکې خرڅېږي.
دا ورل پر ټوله صوبه کې یو کمپین شوی دی او پای کې سامپل کلکټ شوی دی کنه، هغه کې سدي سدي شیار په کیمیکل په بیس باندې دی کنه، چې کیمیکل پکې وو هم کنه، په سوات کې پکې هم شته شپږو یا اته دوکانونه دي سدي چې هغه کې کیمیکل ډیټیکټ شوی دی کنه.
د هلال فوډ لخوا جاری کړی شوی یو رپورټ تر مخه ټول خیبر پښتونخوا کې 99% کولاو په غیر معیاري دي، چې پکې زیات اوبه، کیمیکل، غیر معیاري لوښ استعمالول، پلاستیکو تیلو کې پی خرڅول یا د صحت اصولو خیال نه ساتلو ځایونو کې پی ساتل شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقی حکومت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې په تکنیکی مرسته د هیواد په کشت کامی فایروال سیستم نصب کولو کار په آزمایشي بنیاد پیل کړی دی. په پاکستان کې د فایروال سیستم د آزموینې سره نه یوازې د ټولنیزو رسنیو غوښتنلیکونو بلکې د انټرنیټ رفتار هم کم شوی دی. دا چې فایروال سیستم څه ته وایي، تفصیل د پېښور نه د اسمګل په رپورټ کې اورو.
دا چې فایروال سیستم وای ستا او ترکار څنګه اخستل شي، په اړه یې تحقیقاتي خبریال عمر چیما مشال ریډیو ته وویل چې فایروال یو داسې سیستم دی چې د وړاندې نه مقرر شوي امنیتي قوانینو په بنیاد د تلونکي او راتلونکي نیټورک نگرانی کوي او کنټرولوي.
فائر وال انسٹال کرنے کا ایک بنیادی ان کا مقصد ہے، وہ تو
فائر وال سسٹم نصب کولو نہ دا حکومت بنیادی مقصد دا دے چکل دا ریاستی اداروں پر ضد پروپیگنڈا کی گی او یہ بدنامولو ہسی کی گی، نو لدے سسٹم دلاری وے کنٹرول کولے شی. مثلا کپ یوٹیوب سو خپل پروگرامونا اپلوڈ کوی او چپکی دا ملکی اداروں پر ضد مواد شامل وی، نو فائر وال سسٹم پر ذریعہ دا پاکستان طرح دبا سنسا مخنیوے کی دے شی او آن لائن کاروباریان کی هدف کول مقصد نه دی. خو هغه خلک چې په انټرنیټ بزنس کوي یا د پاکستان سره کاروبار کول غواړي، نو هغه لپاره فایروال د پریشانۍ سبب ضرور شي.
ان کے لیے ایک پریشانی کا سبب ضرور ہو سکتی ہے.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ مارکیټینګ افسر احمد حسن فایروال سیستم د اولس او ریاست په ګټه ګرځولې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د فایروال سیستم پاکستان کې نوې دی، خو د نړۍ نورو هیوادونو کې لوړاندې دا موجود دی.
فائر وال خلیج ملکونو کې هم شته او داسې په چین کې او په نورو ډېرو ملکونو کې هم شته. فائر وال نه بعد به انټرنیټ سپیډ متاثر کېدل یا دغه رنګ کومه خبرې چې دي داسې هیڅ قسمه دغه نخکاری چې داسې به وي، ځکه چې نورو ملکونو کې هم دغه رنګ فائر وال دی او انټرنیټ سپیډ به کې زموږ ملک نه ډېر بهتره دی. خلک چې کوم دی سوشل میډیا په ذریعہ باندې پیسې ګټي یا لرننګ کوي یا نور څه خپل آن لائن بزنسز کوي، نو هغه سره د دې متاثر کېدو هیڅ قسمه داسې چانس نشته.
احمد حسن وایي چې د فایروال سیستم لګولو سره کاروباریانو ته نقصان نه رسیږي، خو آنلاین کارکونکو څو کسانو مشال ریډیو ته وویل.
زمانه مې اسماعیل خان دی، اوس یو پروفیشنل ویډیو ایډیټر یم. موږ ته کلاینټ ډیټا راولي کې 50 GB 60 GB ډیټا وی، نو هغه به موږ په ډاونلوډینګ کې پوره ټایم ولرګي. بل دا چې موږ په یو پروجیکټ باندې کار کوو، نو هغه لپاره به موږ کنټینیوسلی انټرنیټ یوز کوو، ویب سرچینګ کوو، بی رولز هغه لپاره موږ ګورو، نو په هغه کې به پوره ټایم لګیږي ځکه چې انټرنیټ صحیح کار نه کوي.
زما نوم کیف افریدی دی او زه پیښور کې یو نجی میډیا ادارې سره کار کوم. یو فریش نیوز راشي یا یو اهم خبر یې غمونګه سمدستي ورکول ویب سایټ ته، نو موږ ته ډیره ستونزه رامخته کیږي. بار بار موږ چې کم دی ریفریش کوو پیج هغه نه اپلوډ کیږي.
زمانو محمد عالم دی، زمان چې کم دی نو ټول آن لائن بزنس دی، ڈفرنٹ پلیٹ فارم دی،
امازون شو چونکہ گورنمنٹ دا فائر وال لگولے دی پوج معنی دا انٹرنیٹ ډیر زیات ایشو راځي دا غي وجه معنی زما چې کم کسٹمر وغیرہ دی او دا ریسپانس زر نه ملاوی کی
زمانو مزمت دے او زه چې دا انٹرنیٹ مت کار کوم نو ان لائن اپلیکیشن چې کم وی اغه نه سبمټ کیږي د نه علاوه چې مو یا ان لائن کم فی سبمټ کو اغه کې ډیر پرابلم دی
خود حکومتي چارواکو په خبره چې د نوی سیستم لاندې یوازې د حکومت او ریاست پر ضد کیدونکو ان لائن سرگرمیانو مانیټر کول پوری محدود کړل شوی د یادونه ولډا چې پاکستان کې د فایروال سیستم د نصب کولو کار هم سخ کال د جنوري په میاشت کې پیل کړل شوی وو ولې د حکومت لخوا دا نه د واضح کړل شوی چې ازمونه به تر کومه جاری وي او نوی سیستم تبا د هیواد انټرنیټ نتورک کله اړوي آسمګل مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د پاکستان حکومت روان کال فروری میاشت راهیسې د ټولنیزو رسنو پلیټ فارم ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و ورباندې بندیز لګولې دی په ایکس د بندیز فیصله په هغه وخت کې شوې وه کله چې د ولس په ملک کې د روان کال په اتمه فروری د ترسره شو انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګول شروع کړل او په دغه پلیټ فارم یې معلومات خپرول پیل کړل په یاد ټولنیزو رسنۍ بندیز لګول وروسته د مختلفو بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو غبرګونونه ښودلي دي خو ایکس پاڼه لا هم بندې په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد تفصیلی رپورٹ تغوکشه
ایکس چې په خوا د ټویټر په نامه یاد وو د تیرو شپږو میاشتو راشي د پاکستان حکومت لخوا د قامی امنیت یا نېشنل سکیورټي د وجوهاتو د دلیل پر اساس بند کړل شوی دی ایکس یا ټویټر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم دی کوم چې د ډیټا رپورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 4.5 میلیونه فعال استعمالوونکي لري ایکس روان کال د فروری د میاشت په 18 نیټه د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا پس داغه بند کړل شوی کله چې په یاد ټولنیز رسنۍ اولس پاتم فروری تر سره شوی ټول ټاکنو کې د درغلیو یا ټګیو تورونه لګول پیل کړل په دغه ملک کې ایکس د یو مستند ټولنیز رسنۍ په توګه پیژندل کیږي چې پرې د ملک سرکاري او غیر سرکاري ادارو مستند اکاونټونه شتون لري په ایکس بندیز لګولو سره په پاکستان کې سیاسي ګوندونو صحافیانو وکیلانو زده کړیالانو او استادانو ته یو شمیر ستونزې ورمخې ته شوې دي چې پکې معلوماتو ته رسایی او د معلوماتو خپرولو ستونزه تر ټولو لوی یادول کیږي په روان وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ایکس په بندیز د نورو سیاسي ګوندونو په مقابله کې زیاته ګوته پورته کوي دوی د اول ریج په یاد پلیټ فارم دوی د خپل ګوند مشر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان څوک چې دا وخت په جیل کې دی د خوشي کولو او پر ملک کې د روان کال په 8 فروری تر سره شوی ټول ټاکنو کې شوی درغلي خلکو ته په ګوته کوي او په دغه اړه معلومات خپروي په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټولنیزو رسنیو د ټیم غړي ډاکټر نادیا مبارک د ایکس تبندیز په اړه مشال ریډیو ته وویل
په ټویټر باندې نن سبا دا خو یو ډېر غټ پلیټ فارم دی او دې باندې کوم وګورو نو ټویټر سپیسز کیږي او ټویټر باندې جلسې کیږي ټویټر باندې خلک خپل پولیټیکل اویرنس او پولیټیکل کمپینز کوي دا الیکشنو نو دا بین کې دوه وجنه پولیټیکل ورکرز تا پولیټیکل لیډرز تا سوشل میډیا چې کوم ایکټیوست دي سوشل میډیا ټیم کې چې کوم خلک دي هغه ته ډېر زیات چیلنجز چې دي هغه در پېښ دي
د جدید ټکنالوژي او پر خصوصي توګه د انټرنیټ د سہولت رستو پر نړۍ کې د جورنالیزم یا صحافت طریقې بدل شوې دي د صحافت ماهران او استادان په روان وخت کې میډیا په دوه لویو څانګو کې تقسیموي کوم چې د نیو میډیا یا نوې رسنۍ او لیګسي میډیا یا پخوانی رسنۍ په نامه یاد دي د صحافت پوهانو په خبره پر لیگسی میڈیا کی بنیادی یا بیڑنی معلومات و اڑخ دا میڈیا دا اداروں نہ دا الس پطرف ہوئی اور پر نوی میڈیا کی اولانی یا بنیادی معلومات و اڑخ دا الس نہ دا میڈیا پر طرف ہوئی، یعنی پر نوی میڈیا کی دا ٹولنیز و رسنی و استعمال زیاد دے او اولانی معلومات دا عام الس لخوا پر ٹولنیز و رسنی و خپری جی پر روان وقت کی پر ایکس بندے صحافیان او میڈیا کی کارکون کی خلق ہوتا چیلنجن اور مخی تکڑی دی زکہ عام الس نشی کولے چی پر ایکس معلومات خپار کڑی پا اسلام آباد کی میش صحافی او شنون کے اعزاز سید دا ٹویٹر پر بندیز پاڑا مشال ریڈیو تو وائی
پاکستان انفارچونیٹلی ایک بٹر ریالٹی ہے کہ دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ،
بدبختانہ پاکستان یو جمہوری نہ بلکہ سیکیورٹی یا امنیتی ریاست تھے او پا سیکیورٹی اسٹیٹ کے ٹویٹر کا تکول پیسہ دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پلاس ہو کے دا سیاسی حکومتوں نے داسا قسم فیصلی نشی کولے پر ٹویٹر دا بندیز لوجی دا معلومات پا بہاؤ کی کمی راغلے دے خلقو پا ٹویٹر بانے معلومات ور کول جلب پتا لگی دلا اس دا ٹویٹر کلاو حلو لپارا بندتا دا وی پی این کلاو حل پکار
وی پی این کھولنا پڑتا ہے
پدا سے حال کی پا ملک کے خلق ایکس تا دا رسائی لپارا دا وی پی این یعنی ورچول پرائیویٹ نیٹورک کاروی وی پی این دا درہم الارے پتوگا پیجندل شی دا کم پذریت چی اولس کولے شی چی دا سی معلوماتو یا ویب سائٹونو تا لاس رسائی حاصل کی پا کم چی پا خاصو زیونو کی بندیزون لگول شوی وی خود کمپیوٹر او انٹرنیٹ دا ٹکنالوجی ماہران وائی دا وی پی این کارول خطرناک دی دا وی پی این پاڑا دا آئی ٹی ماہر تیمور خان مشال ریڈیو تا ویل
خو دو پکی دا سی دی چی اگر دی زیاد خطرناک دی نو آگر کی یو دی زمونگ سا ڈیٹا انسیکیوری مطلب ان سیکیور مطلب دا چې ستا ته یو دغه ته پی وی پی این باندې لاگ ان شوې ټول ډیټا هغه ستا چې دا هلته لاړه لکه مطلب ستا موبایل چې دی ستا د لاسونه لکه چې هغه ته لاړې نو هغه ستا په موبایل کې هر څه کولی شي. دې نه پس بل دا خبره ده چې ستا ډیټا پروټیکشن د دې سره ختم شو، مطلب دا چې ستا کم سوشل میډیا اکاؤنټس وو نو هغې ته د هغوی رسائی وشوه. بس
په داسې حال کې چې په ملک کې خلک ایکس تا په وی پی این رسائی ترلاسه کوي مشال ریډیو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره رابطه وکړه چې معلوم کړي چې د ایکس په استعمال کې د بندیز وروسته څومره کمی راغلی خو دغه معلومات ترلاسه نه شو. البته دا خبره واضح کړل شوه چې د یاد پلیټ فارم په استعمال کې واضح کمی راغلی دی. په پاکستان کې د وړاندې هم په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو او موبایل سیگنلونو وخت پر وخت بندیزونه لګول شوې دي. په یادو ټولنیزو رسنیو کې پر ټیک ټاک او یوټیوب بندیز د ډیر وخت د پاره د بحثونو لاندې وو. د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان په سینټ کې پر بیلابیلو ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انستاګرام، ایکس او یوټیوب بندیز لګولو لپاره د پاکستان په سینټ کې قرارداد هم پیښ کړل شوی وو. خود اولس او بیلابیلو سیاستدانانو او بشری حقونو لپاره کارکونکو ادارو لخوا د تنقید وروسته یاد قرارداد واپس اخستل شوی وو. پر نږدې کې د ټولنیزو رسنیو استعمال د قامی، لسانی او مذهبي لګښیو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونو او وګړو ډیر کړی دی او یاد پلیټ فارم ایکس یې د خپلو حقونو د مبارزې پر توګه استعمال کړی دی. میډیا پوهان وایي د پاکستان مین سټریم میډیا یا لیګسی میډیا په ملک کې قامی، لسانی او مذهبي لګښیو ته په مین سټریم یا لیګسی میډیا کې ځای نه ورکوي، نو دغه ولسونه په ټولنیزو رسنیو خپل نریټیو یا بیانیا په اولس کې عاموي او خپلې ستونزې په قامی او نړیواله سطح خلقو ته رسوي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د صحافت استاد او میډیا په اړه شننې کوونکی ډاکټر سید عرفان اشرف داسې بیانوي:
ٹویٹر، فیس بک وغیرہ اس پہ تو جرنلزم نہیں ہوتی، اس پہ تو زیادہ تر
ٹویٹر فیس بک وغیرہ باندھے کو صحافت نے کی گئی، پدے باندھے زیادہ تر کو اگور متبادل بیانیہ اڑان کی گئی، نو ریاست د صحافت نه نه ویریږي بلکې د متبادل بیانیې نه ویره محسوسوي. که په بلوچستان کې د خلکو سره حشر روان دی، که په گوادر کې خلک د لکونو او زرګونو په تعداد کې روزي او یا که په سوات کې روزي، تاسو فکر وکړئ چې میډیا دوی ته څونه کورج ورکوي. دا خو د غریب یو متبادل بیانیه ده چې په سنه سره شکل کې یې مخې ته راولي او سوشل میډیا په دغه کې یو نمایاں کردار ادا کوي.
ټولنیز رسنۍ او په خصوصي توګه ایکس معلوماتو ته د رسایې او د معلوماتو د خپرولو لپاره مهمه ذریعه ګڼل کیږي. د پاکستان په آئین آرټیکل 19 کې د ملک هر وګړي ته د بیان د ازادۍ، د بیان د اظهار او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خبرې شوې دي. یاد قانون د پاکستان هر وګړي ته د اپینین یا رایا ساتلو، خپرولو او بیانولو حق ورکوي. قانون پوهان په ایکس بندیز د بیان د ازادۍ د قانون په ترس بولي. پا په دغه لړ کې په ملک کې او د ملک نه بهر د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو ادارو په پاکستان کې د ایکس پابندیز اندېښنې څرګندې کړې دي. د پېښور په اعلی عدالت کې د بشري حقوقو په کیسونو کار کوونکو وکیل جابر خان مشال ریډیو ته وویل
په کانسټیټیوشن کې د آرټیکل 8 نه والا د آرټیکل 28 پورې چې دا څومره رائټس ډیفاین دي تمو فنډمنټل رائټس وایو چې په ملک کې کوم قانون جوړیږي کوم پالیسی جوړیږي د دې آرټیکلز اگینست بنئ کړه دې آرټیکل اگینست وي هغه به نل اینڈ وایډ وي. په دې باندې د لاهور هائی کورټ هم یو ډیسیژن شته. په لاهور هائی کورټ په 2014 کې یو ډیسیژن ورکړی و چې دوی داسې په سوشل میډیا باندې لکه پاکستان کې په ټویټر او فیسبوک او دې باندې پابندیاں لګول دي. لاهور هائی کورټ هغه ډیکلیئر کړل چې دا نل اینڈ وایډ دي ځکه فیسبوک او ټویټر دا د نن ورځې ایکسس ټو انفارمیشن یو ذریعہ دي. اوس دا بین کول دا یو انسان چې انفارمیشن نه ډینای کول دي د انسان فنډمنټل رائټس کرټیل کول دي.
خود پاکستان حکومت وخت پر وخت ویلی چې په ایکس بندیز د آرټیکل 19 خلاف ورزی نه ده او دغه بندیز یې د ملکی امنیتی اندیښنو په غرض لګولی دی. په دغه اړه په سند اعلی عدالت او اسلام آباد اعلی عدالت کې کیسونه هم روان دي. د سند اعلی عدالت د روان کال د فروری د میاشتې په اخره اونۍ کې د ایکس د خلاصولو امر کړی و خو تر دا دمه په دغه امر څه عمل نه دی شوی. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.